ګرانو قدرمنو اوریدونکو، سلامونه احترامونه مې ومنئ. د ډیو ریډیو د نننۍ خبرونو زمونږ چې د پای کې خبرونه نشه په خیر په دې کې درته هر کله ستړي مشي. او څنګه چې تاسو معلومه ده، موږ د یو خدای خدمتګار د تحریک یو داسې اهم یو غړی چې د هغه په اړه باندې مولوي فضل محمود مخفي صاحب د هغه د ژوند په اړه، د هغه د تحریک په اړه، د هغه د خدماتو په اړه باندې کتاب لیکلی شوی دی. هم مولوي فضل محمود مخفي نوم دی دغه کتاب، او فضل زمان شلمان صاحب لیکلی دی. نن به شلمان صاحب زموږ سره بیا میلموي، په دغه موضوع به موږ خبرې اترې کوو. راسره به په دې کتاب باندې د مخفي صاحب په ژوند باندې رڼا اچوونکې ورسره ډاکټر سویل خان صاحب وي. او تاسو ته دغه دوه نومونه معلوم دي څوک چې زمونږ دا خپرونه په باقاعدګۍ سره اوري. تېره خپرونه کې موږ چې په کوم ځای کې بحث ودرولو، په هغې کې داسې به دا وایو چې متنازعه خبرې رامنځته شوې. متنازعه په دې حواله چې د مخفي صاحب اخري ژوند څنګه و، دی د خپلو ملګرو نه واقعي دومره خفه و چې ده د دیر د نواب په شان کې یو شاعري وکړه، او د دیر هغه نواب چې هغه د تعلیم دشمن پیژندل کېده، او مخفي صاحب یو هغه کردار، هغه شخصیت، هغه مشر، هغه روښان فکره، د تحریک د خدای خدمتګار تحریک غړی، د باچا خان بابا نزدې ملګری، او په علم مین سړی د هغه په دربار کې، یعنی د هغه په ذاتي سکول کې هیډ ماسټري کوي. او که نه واقعي د مخفي صاحب دماغ څنګه چې وایي، د هغه زوی کشر زوی فضل محمود فضل معبود وبخی فضل معبود چې وړوکې مخفي به ورته ویل، د هغه د مرګ د لاسه د مخفي صاحب په ذهن داسې اثر شوی و چې ګندې دی بیا د ذهني توازن چې و دا ټیک نه و. خو په دې اړه باندې بحث کوو. زموږ میلمانه زموږ سره ملګري شوي، زموږ سره څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د مولوي فضل محمود مخفي صاحب باندې چې کوم کتاب لیکل شوی دی، د هغې لیکوال، د هغې دغه تخلیق کوونکی فضل زمان شلمان صاحب. شلمان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زمونږ د خوام سلامونه. او زمونږ سره څنګه چې مې درته وویل ډاکټر سویل خان صاحب دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. بخیر علی جی، خو منگا جوڑے خبر کڑی نہ ہوا ما خیال تاسو پازاب شوی تاسو ڈاکٹر صاحب
جی بساو لک دا سے دا غو شو دا سے ما مزین نہ بالکل دا سے او
ما ما مال پکاور شما در تیار کړه خو بارت زستاسو دیر منندویم. دا ډاکټر صاحب په دې تیر خبرونه کې مل شان ته ذکر وکړو، په دغه اخري وخت کې چې کوم دا د مخفي صاحب دغه ذکر کیږي، نو د دیر نواب ته چې هغه کومه یوه سپاسنامه ورته وایو، که موږ ورته وایو چې د هغه کوم صفتونه کوي، نو د دیر نواب خو د صفتونو دومره قابل ځکه چې د مونږ چې څه اورېدلي دي، یا به زه په غلطه یم، خو بهرحال هغه د تعلیم دشمن سړی و. مخفي صاحب د تعلیم او د علم یو وربرکې و، څنګه دا ملاب کېدای شي؟ ولې د خپلو ملګرو نه رښتیا دومره خپه شو چې هغه دې حد ته ورسېده، او که نه د هغه د زوی د مرګ چې څنګه ویل کېږي چې د غني خان حواله ورکړل شوې ده، رښتین صاحب حواله ورکړل شوې ده، ماسټر عبدالکریم صاحب حواله ورکړل شوې ده، چې هغوی دا منی مخفي صاحب ذهن بیا توازن ټیک نه و. خو بهرحال په دغه باندې به هم خبرې به وکړو. یوه د مرسیې خبره هم پکې راغله چې مرسیه ولیکله په خپل زوی په فضل معبود چې کشر زوی و، وړوکې مخفي ورته هم ویل کېده. خودی بیا وای چې شلمان سی په دغه ځکه کې خبره کوله چې په 1915 کې ماستر عبدالکریم وای چې دین دی واپس راولای او دغه شانتي بیا د تا پوسټ رامنځته کیږي چې په 1915 کې دی روغ دی نو چې بیا ولې وته خلک لیونی وای او بیا ولې دغه حوالی ورکړی شو چې کندی هغه خو بهرحال د دغه ځای نه شلمان صاحب ته خپل هغه بحث یاد دی زه شلمان صاحب تاسو ته مایک در کوم بیا که زمونږ ته ذهن ته کوم پوښتنې راځي هغه هم پکې در سره درنه کوو
د نواب صاحب په دغه باندې به خبر وکړو مرسیه باندې
هاو
چې زه مرګرو نه په لاړم مرور لاړم نو یو خدا خبره وکړي لکه زه نظر داو چې دا وخت دی نو ازادي چې کوم دی نو کانګرس موږ په تیاری کې ساتي او باید چې موږ ازادي ورته په پښتو لې باندې اصلې په به باندې لکه اختلاف راغی د مرګرو او دې کې تلاړو دا د کنسول له څوک نه سره خبره ده دی چې دغه تلار نو تناو سره په سکول کې هغه او پوهیدو هغه دغه خبرو چې دا څنګه سره سره نه دی هغه راو سره په سکول کې ځان سره استاد کوو څو شي روپې نه شي دا راو
ښه
د ته واړه دغه چې نو دا په دغه پکا نو له څو سره کې هندستان ته ویګلی وو نو پکا نو له څو کې سره کې دا واړه دغه واپس هندستان راغله هم ځکه دا کې پاتې کېدل بیا چې کوم دی نو دا لیوانی چې ته پورې ویلې شوې دی نو دا سیاسي لیوانی وو لکه خبره دا مشهوره شوه چې دا خو مرکزي په دغه خبره کې یو د دوه خبره کې یو دا خو مطلب دا دی چې لیوانو خبرې کوي یو بدلار کړه دا خبره دا سیاسي لیوان تو په تا لکه دغه لیوان تو ځکه نه چې په کار نه سو پیزه سولېس کې مطلب د کریم لیک چې لار شه او راه ولای دا غره په یو نه دا غره علم نه موږ څه پیدا و نو که پر څه دالې ونی نو بیا مطلب د کریم له پکارو چې دی ویلې وي چې دې د په تل پکار دي چې راه ول چې د موږ علاج وو دغه دې ذهني تور جوړ نه دي نو دې ته نه خبر نه کی بلکې دې دا خبر کی چې هغه یو عالم فاضل او یو ډېر دې په شخصیت او غره ولای چې کوم کې پو اتر لاس کو سیندا کړه کی تر لاس کړه خبر دا ده چې د تکا چې کم دی نو په دې وشتم جنوري کال نه زول د کوم دغه چې سپا سپا سامه کې پېښ کړه ده هر کلی نامه تیر نواب ته په دې کې شیر دا څه دي چې په مونږ نه ګونه کوي دا په مونږ په میاں کې دا و دې هر راته چې چاله غل دی او خلق چې کوم دی نو چې غاری وي یو د ترقې تر پروان دی نو د دې یو شیر د موږ دا اندازه لګولې شو چې په خپله دلته که څوم د نواب دی چې په تونه کړی دی او هغه ډېر ستایل دی هغه ته ته وغانې کړی نو د دې خپل نظر چې کوم دی د کوم د پاره د ټول مرګ د جهاد کړی نو هغه په یو شیر کې موږ ته ډېر ډورا یې ښکاري بل د لیوانتوب د خبره چې دې کوي رښتینی سبب هم کوي هغه ځان ما تم په انټرویو کې ویلي دي ده په جوړي پر وای تم په بل ویلي دي دا مرسته عبد الکریم هم لیکلي دي نو دا د لیوانتوب دا خبره چې کوي نو بیا مرسته چې لیوانه و نو بیا نواب سے په خپل خپل کې څنګه په درس لګولې نو خبره خو دا او دا چې مختی سے دا ځوې چې وړو کې مختی چې وته وي
او وخې د نواب دیر ته خو مخلک لیوانه وي ها
هغه بل لیوانه
ها هغه بل دي خجی 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 مونږ اوریدونکو اوري چې دا تصیف پکې کیږي
چې دې چې ما په دوه ورو کې پکې چوتې وي دا کله نو څو سالو دې سکې باندې
خاص لور دې شکی
نو بیا مخکې چې دا کله نو څو سالو دې شنواره د وسولې پورې د سیاست ته دبو ته تریش په میدان کې چې دین رلي پورې خدمتونه څنګه تر سره کړی دي دا به د مثال په توګه به ما چې مخکې چې په اردو ژبه اسلامی پر صفا او تصوف د اقلی دلیل او منطق لاندې یو کتاب په 1909 دیس کې یا د دینه په لیکلې ده ځکه چې د دغه مسودې په مخ نمبر 14 یې د نېشنل هیزارد اتم جون 1909 تیر شوی حواله ورکړی ده نو چې یو شخصیت په 1909 دیس کې یا د دینه په تصوف باندې او په خپل دلیل او اسلامي فلسفه باندې کتاب لیکي نو دته به لیونی سو کوي. او بیا دا چې ډاکټر صدیق ورته په 13 اپریل 1900 لیکته خطر لګلې دی. نو تاسو سوال دره پورته کیږي چې لیونو ته څو خطونه را دي. بته بل یو خبردار چې مخکې شه په کال په یو لسم مرز 1900 کې د اسلام سکول ډیر نه دا چې صدې مولې د لذي ته چې دین یو لیک ټګلې او هغه کې ورته لیکلي دي څولې خو په دې د لیکلې دي تر دې د ډېر خوشاله ځان ته روما دا د لیونو خبرې دي شي او دا سره خبرې دي. هر کله چې عبدالغلی خان یو بل داوام کړی دا د پاکستان د جوړېدو په مولې مخکې سره د پورمې د هندستان د کلی تراتو نو په ګاډي کې د سیکانو د لاسه مولې مخکې ولې شي وو نو مولې مخکې له ونې شو نو د په هندستان کې څه کول دا غنی خان په دې داو باندې ګروس د خپل دلیل کوم دی غنی خان دا خبره نه ده.
ښه
مستر عبدالکریم په کال 1950 لیکي زه پلار یو مخکې راوته چې مونږ ته پوهه ترلاسه کړې باید چې مونږ د مخکې شه هغه مخکې دلته ولیکو او ایشکو دا په دغه مرغه دا چې خره یو دوه شیرونه دی او ټول مرشه دوم په لاس نه ده چیر دی دی په وختو چې قبول نه دعا کړه دا دی په وختو چې قبول نه دعا کړه دا واده خستو فضل معبود ورکه دې بلا کلا اوس که در تجاره ما هزار دل دعا کړه ما اوس که در تجاره ما هزار دل دعا کړه ما مطلب دې کې خدایا بے تاثیر دې دعا کړه دا دین پس مخکې سه یو بل دغه لیکلې دی یو دې سوچ کې زه سره راغره ما زدل ته څوک ما زولې پیدا شو ما کزار ته نو څنګه به خبرې نو دا یو فلسفیانه غونته انداز دی شیر دی چې نخو نخل سمرور یم نخو نخل سمرور یم نه زه سورې د شجر یم حق حیرانه سر تر سر یم چې پیدا شم څه دپاره. بل شیر دی بریغه دریغه اے ادمه تا کې پروت وې زه بېغمه دلته چا زه راوستمه ډک له درده له آزاره. بل شیر دی د دنیا په هر میدان زه یم غنډوس کې د چوغان زه برغه لته د اسمان زه رم په سر باندې هر واره. بل یو شیر دی د اسمان د چت د لاندې او د ځمکې په سر باندې تل د لیګه مارمان دی زه مستی غریب یې کاره مستی چې په خپل مر باندې یو نظم لیکلی دی او دا چې ښکاري چې خپل مرګ نه دی مخکې لیکلو ځوانانو ته وایي چې تاسو د قوم خدمت ته ملا وتړئ په تاریخ کې یاد پاتې شئ. دا نظم چې کوم دی نو دا هغوی د ترونو سپېڅلي سوچ نمایندګي کوي. شعر دی د لرګ د بدن مې تجیب ګوري نن یمه ډېر ارمانجن نن مې دې زن کدن باندې خیجي لتن را له راوړی کپن را له راوړی کپن د دنیا دنګو غرو ابادو او میرو سیند او خوړ او چینو ځنګلو او ورشو سات ستاسو دیدن را راوړی کپن را راوړی کپن ځوانانو تمام چې کوي هر مدام د پاره د قوم د ما واخلې سلام تاسو ما کړی دپن را راوړی کپن را راوړی کپن د دنیا له ډېرې مستی هر سره یا لومړی یا وروسته دا یو ځل د سکه خدای خدای ته وتلن را راوړی کپن را راوړی کپن دا خو زمو په لاس شي وی دا مستی شنو شي وی زمو په لاس ایسته دی. وای چې خبره پټه کې شي ولنه دا چې په دې ورامان چې ماته نه مستی شي یو غزل ویلو اے اسمانه ولې نشولې را روانه سکورو اے اسمانه ولې نشولې را روانه سکورو تم کې دا نظم دا عبدالخالق خلیق په کتاب زه او زما زمانه کې چاپو ځکه مې دلته وچی کړم. بین دا چې ماته یو څو مشهورو لیکوالو ویلیو د خان عبدالغلیستان د آبادي نظمونه رامخته شي نو ما دا پوښتنه د غني خان نه کړې وه نو هغه راته په خندا کې ویلیو تا په خیال خو د بیرنګیانو خلاف دا هر څه مخکې شي کړي وو بل جاړو څه کړي نو نو بس شهیدو مغا کرے وہ بچہ نہ کرے اس بڑا مختص نصر کرا شو د کسترنګ چې مولوی مفتی ټول شهري پلاس نه راغله دا غرنګ ټول نصر هم پلاس نه راغله د کولار یتن د مولوی مفتی د نصر په اړه لیکي مفتی شه د اسلامي فلسفه اشاو خوا په پښتو نه تر یو کتاب لیکلو مګر اوس څه پته نه لګي د نه کمر غره مولوی مفتی شه نه یوازې د پښتو قلمي نقصان بلکې د مفتی شه د اردو پارسه جبه قلمي نقصان هم زما لاس ته راغلي تمہیں چھے ماتا پتے ورامان سے کری پتے دریوانو قلمی نقصو کی مولین مخصوص اسلامی پر سفا و تصوب بسو نکری تدے دریوانو قلمی نقصو شریف قدر دا دے کہ دہی سی ہوئی نقصی نم ندے کے خدر شوے او دا چھے پیوی قلمی نقصا ہم دا مولین مخصوص نم او نا خلوش تا چھے سمر مخصوص دا خپل روغنیتے خوارے عمل وست سیاست تعلیم ادب ونه او مذهب سره مخلص او خپل قام او خاور سره مخلص او همدغه شان د خپل تخلص سره مخفي ایماندار پاتې شي د پښتو په تعلیمي نقطه کې مولوی مخفي په زړه دماغ روح جذبات انساني نفس عادات حواس خمسه خیال فکر حافظه او د انساني ژوند په تاریخ د انساني فلسفه او د عقلي او منطقي دلیلونو په رڼا کې بحث کړی دی دې قلمي مخکې کلی دی د روح علم یو داسې وسیع او پټ علم دی د هغې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي ژباړه د روح د حرکتو او د ارادو سرچشمه خاص لذات د الله تعالی نه ده او د انسان علم د دې په باره کې ډېر کم دی او مخکې وو چې مونږ اراده کړې ده چې په خپل قدر د خپل ناقص علم په بیان د علم روح هم ولیکو څرنګه چې مسوده هغې نه شروع کېده لیکن په سبب د خراب حالت او عدم اسباب ډیر مشکلات حیثیتی دي بس که چېرې د الله تعالی رضا وشي او مشکلات کړې او اسباب پیدا شي نو دغه بیان به دې کتاب جزیه وشي خو د بده مرغه د ډیر زیات او کړاو نه پس هم د مولوی مفتي اړوند لیکل په لاس کې راغی باید چې لټون پچې شي دا هم شونې ده چې اړوند لیکل په مفتي شر نه وي کړي مولوی مفتي د اردو ژبې په قلمي نقصه کې په هوا کې خمسه دماغ روح عقل نفس ځمکه توری پټ طاقت جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل روح اعظم عرش قرآن مجید اسمان قدرت جمال جلال الله الرحمن او الرحیم په موضوعاتو د اسلامي فلسفي او عقلي او منطقي دلیلونو په رڼا کې بحثونه کړي دا نقصه په کال 1999 کې یاد دینه پس کلی شوي معلومیږي ځکه چې مولوی مخفي د دې نقصې په مخ نمبر 14 د نیشنل هیرالډ اتم جون 1999 والا ورکړی دا په پارسی قلمي نسخه کې سرلیک دا رنګ لیکته ماخوذ از اکسیول القلوب په دې نسخه کې د پورتنو د کرشیو موضوعاتو پرته نور ډېرې موضوعګانې هم سرلیک شي د مخکې سره یو ځا چاپ شوی نصری نمونه به اوریدونکو ته پیښ کړو اوله نه توره تیار مرا والا تورتم م جوړوا دے سر لکھ دے تو تیار مرا والا تو تم مجوڑا عزت مند صاحبان و دقت طالب علمان و خبر ہے کہ دنیا پس قائم ادا او پس و دانا او سم ادا کل اوڑی شی او کل جمے او کل سپرلی شی او کل منے پدے اٹل بدل او سل راتل کے کل سخت ہے او تدیکی نہ کل مزیدی او آرامونا مثلا بہوی جمی کے خلق ضرور بھی آرام ہے اگر میں او جس تدیکی نہ آم لیکن په پسندی کې بارانونه وریږي میوه غلې دانې ونې بوټي او شینکي راځي د دنیا د ژوندون او آرام اسبابونه ډېر شي قدرتي ذرایع او عام او بېشماره شي مثلا ګړې اواري شي جوړې سمې لارې شي کوپي آباد شي ګیرې آغاد شي ملکونه د عدن جنات شي خبرې د دې حقیقت څه دی په دې کې اصلیت څه نشته عالمانو تحقیق کړی دی او ساینسدانانو یې تصدیق کړی دی دنیا په یو نه خط راته ده خط استوا دغه خط نامه ده نیمه تر یو په نیمه تر بل په راته ده یو خط استوا د تل یو ډنډه ده او زمکه د دوو چابلو نمونه ده د خط استوا په ډنډه باندې راته ده الله تعالی فرمایي ځواړه او کې خوده د مونږ تل او تاسو په ټول کې تنه مکه هر کله چې د دې تل یو چابړې یو په کوګ او بل په تا کوګي نو په دوه چابلو آرام رکوي ځان ارخونه د تکالیفونو ډک خلق له ګرمه او یخنه نه په تکلیف کې وي او کله چې ځوان چابړي برابر وي او په خطه سوا باندې نه پراته وي نه لړ وي او نه بر وي نو دا رس پر دې موسم وي او یو خپل منظر وي هر طرف ته آبادی وي او اخترونه وي او میلې وي یخنه نه نه یخنی وي او نه اوړي ګرمي وي هر ځای ګلونه او هر خوا چمنونه هر څوک خوشحال او هر حال په اعتدال لیکن پوسوی چې د دې موسم د پیدا کېدو حقیقت څه دی او د دې آبادی او خوشحالۍ اصلیت څه دی هغه د ځمکې د تلې د دواړو چابلو د خطې سوا په ټنډه برابرې دل شي او هغه د دواړو چابلو نیغ سم او توله پرې وتل شي بس معلومه شوه چې کار ټول په خطې سوا کې دی سبب ټول په دې خطې سوا باندې په سمتیا کې دی تاسو به خیال وي چې دا خط به د کرښې په مثال وي په پینسل به راښکلی شوي وي یا په سیاحۍ به لیکلی شوي یا له سیمو یا له جستو یا له اوسپنې یا له بل څه به جوړ او کو به تلې راغلي وي یا به نیغ وي حقیقت دا دی چې دا خط ستا خیال دی ستا په تصور کې د خط په مثال دی د دې وجود هم د انسان خیال دی او د هغې کمال دی د انسان په سبب دا موجود دی او د انسان خیال فکر عقیده د دې سبب د وجود د دې مثال ستا د خوشحالۍ یا د غم په شان دی چې دواړه ستا په دماغ کې مقام لري او سبب یې هم ستا خیال او وهم او ګمان دی دا غا خط چې په نقشې کې د سیاحۍ دی عقل کې فکري دی او په دماغ کې نظري او په جغرافیه کې دې ته خط استوا وایي اخلاقیاتو ورته د اخلاقیاتو سمتیا یعنې صراط المستقیم وایي په معاملاتو کې ورته ګزران صفا او د تل نیغتیا وایي په آخرت کې دا پولي صراط شي د ویښتنو نری او د اوبو نه نرم او د تورې نه تیروالي کې زیات شي د هر چا تلل به پرې کېږي او ضرور به پرې تیریږي ای صاحبانو د دنیا تله تاسو په خیال قایمه ده او د ځمکې غونډ ستاسو په فکر غنیمه ده او دا دواړه نیم غونډې ستاسو په فکر چلیږي او وړاندې رستو کیږي او سبب د آبادۍ یا بربادۍ جوړیږي څومره چې د یو شي د وجود فکر په دماغ کې زیات مضبوط وي او د زړه سره ډېر کلک مربوط وي هغې ته عقیده وایي او د ایمان یوه مسله وایي چې د ډېر وختدونه ایمان جوړیږي او د ایمان ته مضبوطوالي نه جهان او د جهان نه دوران د دنیا خارونه او د خارون نه بازارونه او بازارونو کې د ټولو روزګار د کچونو میچونو او د بشماره پیمانو انداز او شپار او کاروبار او د دنیا د دوو چابلو قطار د هغې حرکت وار په وار او د هغوی په خپلې ډنډې یعنې خط استوا برابري یا لرې او یا برې که په هر عمل کې د دې استوا خیال و هر کار دی د تلې ډنډې په مثال و نه زیات کم او نه زیات او نه کم بلکې په اعتدال و نو چابلي د دنیا برابر دنیا آباده سر تر سره د انسان خوشحالي مکه باغیاتن او وطن هر وطن دی لیکن که سترګې دې پټې کړې او ایمانې ته دې لاس واچوو نو په کږو لارو روان شو نو چابلي به وران شي ملکونه به پیشان شي قومونه به پنا شي ښارونه به تباه شي په بازار د دنیا کې به توره تیاره شي یقیناً دنیا به ورانه او انسان به ادم ته روان شي بس اے انسانه اے د عقل خاونده او خيار دا نه اوس تا وخت او ستا اختیار دی او ستا کار دی او ستا روزګار دی کجې په جهان آباد وي په دنیا ورانه وي په ځمکه باغ ادن کوي او یا شال وطن جوړوي دا یو
دلته یو دموالو او د مینا پس راځو ډاکټر صاحب تم به ورزو زما زین تم پختن را لې چې دا مثال څنګه دی ساينسي دی او دا عقلي دی او په دې باندې خبره کوو ګرانو دن کور سره اوسې کې یو ورشان د ماخلو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
ګرانو دنکو تاسو د ډیوري ډو سره ملګری او مونږ شپه په خیر خبرونه تاسو ته وړاندې کوو زمون ملمانه فضل زمان شرمان صاحب او ډاکټر سهیل خان صاحب را سره دي او مونږ په مخفي صاحب باندې چې کوم کتاب دی لیکلی شرمان صاحب د هغې نه چې کومې برخې دي شرمان صاحب هغه یو په یوه بیانوي او په هغې باندې ډاکټر صاحب نظر هم اخلو او کوم پوښتنې راځي نو هغه هم پوښتنې کوو ډاکټر صاحب دی د مخفي صاحب د دغه د دوو تلو د دې چابړیو یا دغه چې کومې تلې تله وی د دې د دوه خونه وی دوه د بیلنس یا توازن د دنیا سره زخه دویم چې د یو نصيحت یو وصیت خو کې دي شي نصيحت کې دي شي خو ساينسي تور به ز نه پيګم څنګه به د سړي ثابت کی چې یو دنیا به هغه په دوه چبرو باندې او ویشل شي خونه دا خو به د خپل تصوف وي دغه به خپل فکر وي فلسفه به وي او دغه ته څنګه ګوره او بیا یو پوښتنه دا هم ده چې د مخفي صاحب خفه کېدل چې کوم دي د باچا خان د تحریک نه او ټوپک نه راخلي نو د دې خبره ټیک ته وکړه د خدای خدمتګارو خبره ساسو په خیال باندې هغې به فایده تر اوسه پورې چې څه حالت دی په دغه باندې موږ خپل نظر ووایه
بارستان صاحب دا کوم نثر چې دوی وویې سلمان صاحب دا د دوی د شاعرۍ او د نثر په منځ کښې ډېر ډېر فرق دی چې د دوی شاعري چې ده نو هغه اسانه ده هغه زړه راښکونکې ده هغه خلکو ته اپیل کوي هغه ولسي ده عمرې دا نثر چې دی دا ګران دی دا د فلسفې د لارې دا د منطق د لارې دا د مذهب د لارې داسې خبرې دي داسې سیزونه دي په دې کې چې په دې باندې ډېر کېناستل غواړي په دې باندې ډېر فکر کول غواړي په دې باندې ډېر مطالعه کول غواړي دی دا اوس چې دوی چې کوم وویې نثر په دې باندې زه بار بار فکر کوم نو زه نتیجې ته په دې نه رسم چې آیا دا دوی د فلسفې ذکر کړی ځکه چې دنیا یوه ده او که د خط استوا په بنیاد باندې په هغې باندې ته تله جوړی نو یا خو دې کې دوه خبرې دي یا خو زما زه فکر کوم چې دا دغه چې دی د مخفي صاحب دا د فلسفې او د منطق په لارې د خلیل جبران دا یو نظم و د هغې دا دغه وه کنکلوژن و یا د هغې تین ده و چې دا دنیا چې دا نو دا که چېرې مونږ دې ته خواهش وایو نو دا خواهش چې دی نو دا په توازن باندې ډیپند کوي مخفي صاحب دلته د هغه توازن خبره کوي چې که د دنیا په معاملاتو کې تاسو حسن راوستل غواړئ تاسو که وایئ چې د انسانیت د لارې دی حسن راشي نو تاسو به په خپلو معاملاتو کې توازن راولئ یو خو دا د دې ساده الفاظو کې د دې دا جوړېدی شي بل چې کله د خط استوا ذکر کوي نو خبره دا ساینس ته ځي نو چې کله ساینس ته ځي او دنیا تاسو ګورئ او دنیا هغه په خط استوا باندې تقسیموي او بیا په هغې کې په تله باندې دی تلل غواړي او یو خوا بل خوا او بیا په هغې کې هم دی وایي چې که توازن رانغې نو دنیا به روانه ویجاړه شي نو دغه ځای کې دا ډېر یو ګران مضمون جوړ شي دا ګران مضمون په دې داسې جوړ شي چې آیا د خشکې او د دغه اوبو ذکر کول غواړي آیا په دنیا چې دی نو د خط استوا په لاره باندې دی داسې تقسیمول غواړي چې په هغې کې تلل یا آیا دی د مشرق او د مغرب خبره کول غواړي آیا دی
د اوړي او د ژمي خبره کول غواړي
دا 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 ما تاسو شوي چې دا مخفي دا نثر چې دی نو دا بالکل د دې ټچ د نثري آثارو د لیکوالو چا سره مناسبت نخري
لکه سمبولیزم خبره سمبولیزم هم یو هغه خو لري که نه لکه یو سمبولیکل دغه سړی ورکوي نو هغه هم هغه هم یو منطق ته جوړوي خبره سړی
دا 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 بالکل چې دا سمبولیکلي زما خیال داري چې دا د توازن خبره په دې کښې شته چې یاره سمبولیکلي دا توازن یادوي چې که په دنیا په هر یو کار کښې توازن وي نو د توازن د لارې چې کوم دی نو ټولې ستونزې چې دي نو هغه حل کېږي ماډرن یا ماډریټزم چې څه دی د هغې خبره چې ده نو هغه پکښې شته بل تاسو دویمه نمبر سوال وکړ چې یاره د مخفي صاحب د باچا خان او د هغه د تحریک نه د بیلېدو نو هغه بیل شوي په دې یو خبره باندې صرف وه هغه د تشدد خبره وه چې مخفي صاحب د دې سره اختلاف لرو چې پښتانه چې دا د عدم تشدد بای نیچر دا د عدم تشدد خلک لري او د دې چې په عدم تشدد سو کراولي نو هغه د کامیابې لار نه ده د دې د مخفي شب د تشدد د فلسفه ملګری شپږو ما تاسو ته نمونه مغشتو تیر پروګرام کې شاعران مو ادیبان مو د همخیال نور ملګری مو وخت او حالات هغه دا ثابت کړه چې د تشدد ملګری چې دین هغه ورو په کمیدو شو او هغه رک شو او خپل نوم ختم کو تاسو کو وګورئ چې کوم مخفي نن ژوند لري تاسو کو وګورئ کوم مخفي نن د خپل نوم په خو دې دا تاسو کو وګورئ د شلمان څخه د کتاب چې دا کوم مخفي ژوند دی کوي نو هغه هغه د ادب د لارې هغه خدمت چې دی هغه فلسفه چې هغه عدم تشدد وا چې تاسو پورې هغه د عدم تشدد قائل او د هغه شاعري د هغه نظم د هغه نثر اندې هغه کوشش هغه د عدم تشدد سره مطابقت لري نو هغه سيزونو مخفي شه ژوندې پات سو ژوندې دي همیشه به وي او دا د تحریک سره چې کوم د افغان راغلو پر اخیری وخت نو هغه د دې افغان د وجنا د رد مل په تور باندې د بچا خان سملګرو داسې معلومیږي سو خادم صاحب په اخر کې په لاس کې به سره ګټ کی کان او د دیوال ته به ډډواله وا او یو ګټ کی به دیوال بل ډډلا رښتو نو چې چا به تاسو کو نو د بورته چې ما درته نه نه چې بیا به وته چې وی چې خادم بابا څه چل شي وي د بورته چې ما درته نه وي نو د چې بدا عمل کوونو ظاهر خبره د خلکو ورته چې دام لیوانی دي نو هغه حقیقت خبردار چې خادم چې په اخره کې داسې پوزیشن تر رسیدلو چې هغه بالکل پرشتيانو لیوانتو تر رسیدلو او هغه د هغه یخي بد دي هغه نو سخت دي د رسمن خان د ګرمه او د جیل د لارې چې کوم دین هغه دماغ باندې اثرات شو او دی او بالکل تاسو ګورئ چې د خادم اکبر صاحب او د مخفي صاحب فکر یو دی د یو سکول افتار سره کو اغم تشدد خو خو دم تشدد خو خو په اخر کې بیا په دواړو باندې دا تورم لګي د چې دا دواړه دی ونیانو نو دا په دې باندې لګي خبرې کولاو نورم کول غواړي
یو زم چې ډاکټر صاحب خبره په کولاو زکه وکي چې دوی کله د خدای خدمتگار سوګن پورته کوي نو په غی سوګن کې مکمل فلسفه پرته ده د اغینا اوریدل خود خپل فلسفه نه اوریدل دي
بالکل صحیح
ها نو شلمان صاحب
دا کم نثر پاره چې موږ د مستی سره پېښ کړو نو په دې پر وسان څه پېښ باندې زه د پرانچې په یاد کې وایم هغه چې کوم دی په احمد غر ته دو هغه په یو شعر کې هغه آیات چې لیکلي دي نو کړی دي هغه وایي چې خدای نه بدلوي حال لا قومو خدای نه بدلوي حال لا قومو څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله د مسیح د مانا سر پاره چې څنګه هغه د قرآن شریف د دې آیات چې یو مفهوم یعنی چې خدای کو په کې دا ستا په لاس کې دي دا ستا کار چې دنیا باندې قرآن افغانستان په څلورمه جشن آزادۍ باندې لیکلی ده او دا په انیس مجله کې چاپ شوی ده
د انیس چې واده دلته د ځکه چې ما ته ډیر پاتریس انیس د کوم د افغانستان په سایر کې واده دلته په خور کې واده
د افغانستان کې چاپ کېدل
سم ده ها
دا مخفي شه په دې رساله کې پاتې شوم د انګلیز برخه باندې کړه ها او دا هغه چې کوم دی نو دا انګریزانو په اشاره باندې هغه مخفي شه د رسالې نه لره کړی شو ادبي خدمات کوم خبره کړم ها سلورم جشن آزادی دم فلسفیانہ انداز دے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دا پورتنی هغه دعا ده کوم چې هر مؤمن مسلمان شپه ورځ په مانځه کې له خپل خدای غواړي. انسان په روغ زړه او په خلوص د نیت سره دا دعا د جبې او شونډې په حرکت سره د خدای نه غواړي څوک چې ژوندې او قایم دی. مانا ته دې دا ده چې اے رحیم او مهربانه خدایا او اے رب د عالم او مالک د ورځې د قیامت موږ لره په ژوند د دنیا کې نیغه لار د هدایت راکړي کوم چې تا بزرگانو او لویو ډلو ته ورکړی وه او لار د هغې کسانو مه راکوه چې تا ورته ښودلې وه خو دوی پرېښې وه او بیا هغوی ستا په غضب او قهر کې ګرفتار شول. خو د هغې کسان خو د هغې کسانو لار راله راکړه چې دوی دې سیده تللي وو او کامیاب شوي دي. د پیغمبرانو پلار ابراهیم علیه السلام د کافرانو د تکلیفونو نه په ډک ښار بابل کې پیدا شوی وو. څوک چې ډېر حیران پریشان او اوتر او ډېر په تکلیف کې ژوند تېراوه نو هغه د نیکونو قوم او وطنوالو د شرک او کوپر غلط را پرېښوده او نیغه لارې د ژوند تېرولو دپاره خوښه کړه. په حقیقت کې دوی د نمرود او د هغه د ملګرو د ظالمانه قبضې او ستم نه خلاصېږي مونده. دوی د دې ازادۍ لپاره د مور پلار بېزاري د قوم کینه حکومت ظلم او د وخت د باچا قهر په ځان تیر کړو تر دې پورې چې په اور کې سوځېدل او کډه په سر کول ور په غاړه شو. له دې هر څه باوجود ازادي او نیغه لار د لاسه ور نه کړه. ازادي او استقلال یو داسې نعمت دی د رب العزت له زورې د پیغمبرانو پلار ته د ډېرو تکلیفونو مصیبتونو ظلمونو او سختو تېرولو نه پس ورکړی شو. د مصر په ځمکه یو کبرجن ظالم او د خدای د حکم نه سرغړوونکی باچا تر ونو سیدو د دنه خپل قوم په اور کې ولاړو. موسی علیه السلام به قوم ته د سفر کولو ویل ځکه چې دوی هلته د لوی سختن جل جلاله ویناوې په پابندۍ سره نه شوې ترسره کولې. په حقیقت کې دوی د فرعون او د هغه د قوم د کفر او سرکشۍ نه ازادي غوښتونکي وو. د ازادۍ او استقلال حاصلولو دپاره د فرعون او د هغه ځای د اوسیدونکو ظلمونو تېرولو باوجود یې خپل مرام د لاسه ور نه کړ او په آخر کې خپل قوم د ډوب سمندر نه د عزت او ازادۍ غاړې ته ورسولو. په دې قوم د الله تعالی انعام او اکرام و چې د حضرت موسی علیه السلام په مرسته یې دغې قوم ته خلاصي ورکړو او دا د الله تعالی له اړخه یو لوی نعمت و. د فلسطین په ځمکه د بیت المقدس په خوښه کې خلکو د غلامۍ جنگ کاوه او دوی د ازادۍ هیله مون. دا حضرت عیسی علیه السلام چې بنی اسرائیلو ته د ازادۍ تعلیم او د استقلال زیری ورکولو په دې تعلیم ورکولو حضرت عیسی علیه السلام ډېر تکلیفونه او سختۍ تېرولې. د قوم کینه او د حکومت ظلمونه زغمل وغلې نه شو او هیڅکله د ازادۍ تبلیغ له لاسه ورنه کړو. حضرت عیسی علیه السلام د خدای په مرسته خپل قوم ته نجات ورکړو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې د عرب قوم یې د جهالت د تیرو او بدو لارو نه په لار د اسلام راوستل او د شیطان د بندګۍ او محکومۍ نه آزاد کړل. په حقیقت کې د اسلام نیغه لار د ازادۍ لار وه او دا خبره هر چا ته په ډاګه ده چې د دغې ازادۍ په ترلاسه کولو کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم څومره مصیبتونه تختۍ او تکلیفونه وزغمل خو دوی په ثابت قدمۍ سره د خپل امت په نیغه لار او ازادۍ اړخ ته لارښوونه وکړه. خو سره د ډېرو کړاوونو او ستونزو یې د ازادۍ جذبه له لاسه ور نه کړه. ټوله پوه خلکو ته پکاره ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه مهال په ډېر صبر ثبات او استقامت خلک استقلال ترلاسه کول ته راوبدل. د دې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې د ازادۍ لوی نعمت هغه خدای ورکړی دی چې تر ځمکې لاندې تر لوړو اسمانونو او د دې ترمنځ موجوداتو د ساتنې صلاحیت نه لرلو او د دې ټولو د ساتنې لپاره الله پاک یوازې ضعیف انسان غوره وګڼو. ځکه چې الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي جبارہ ما حواله کړو امانت اسمانونو ځمکو غرونو ته او ټولو د بارولو د غینه انکار وکړو او دې دل غینه او دا بار د انسان او دا بار د انسان په برخه ورسېدو. حتی شیرانی په یو شعر کې وایي اسمان دغه لوی او درون باز نه شو وړی د دغه لوی او درون کار د ساتنې پچه زما لیونی یعنې د انسان په نصیب راوخته. دا د دې نعمت او رحمت نه ختمیدونکي دي کوم چې د ډېرې زمانې نه د افغانستان د ملت تورک شوی وو او د الله تعالی په فضل دا غضب شوی نعمت بیا ترلاسه کړ او به له لی عزت او ګټه ځان د ذلت نه راويسته او د هغه د ظلم نه خلاص شو او د نیکانو نو د نیکانو په لار روان شو د حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سوره المستقیم په لار شو نو سرکند چې د افغانستان آزاد او خپلواک ولس دغه ټولنیز مرام او د شخصي مسؤلیت د فکر د آزادۍ اقتصادي خپلواکۍ د جغرافیې ساتنې او د کور ساتنې او د نورو ټولو موخو لپاره مکلف شي باید چې افغان ولس په دې اوسني حال ځان قانع نکړي او بې پروا نشي ځکه چې غفلت انسان له مستقیمې او نیغې لارې څخه اړوي او د ویرې قبر غرور ریا او فساد په لورې بیايي چې الله تعالی فرمایي ژباړه په تکبر باندې پر مکه مزه ځمکه نشي شولی او نه ګړ اسمان ته ختلې شي د نزاکت له امله زګران لسون ګټ وایم د خدای په نوم نعمتونو شکر وباسه او دغه نعمتونو په یادولو سره بیا چې شي د پدې تر څو په پښتو ژبه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم او خپل خبرې سره تاسوم پابند او خوګوز وروتا مرهم درهم راته خاوند خوګوز وروتا مرهم درهم راته ناروغ ته شربت د خپل پد وکرم راته دا یو بل له سرپاره ولا مخفيشه تاب شي وو
اوس دې او دې تاسو زنه چې ډاکټر سین په هم دا واخلو لکه دلته کوم یو قصه دی چې اسمان دغه بوج نشوړې او دا څنګه تاسو سره نور حواله ورکړه اسمان خو څه وجود نه لري اسمان خو یو لوګي دی یو تشه ده یو خو سمبولیزم وي دا به غوي زه هم خو ډاکټر سین دغه تاسو ته کوم مایک درکوم چې تاسو خپل نظر ووایئ
بالکل دا سمبولیزم تاسو خبر ټکټر سمبولیزم په تور باندې دا حافظ شیرازی صاحب چې کوم خبره کړې ده چې دا د سمبولیزم په تور یو شیوري چې دا لوی کار چې دی بوت چې دی د اسمان نشوړې خدای دې انسان په نصیب کېږي چې دی دا وو یو سین دا بالکل مخفي چې دی دا تصور کین دا د سمبولیزم په توګه باندې کوي او دا د ثابتولو کوشش کوي چې بالکل هغه امیجنری امیجینیشن دا د غبوزی کنه د حقیقت نه چې هغه دې طرف ته دا پام راګرځول غواړي د خلکو چې د اسمان د لوري هغه بوت چې دی هغه د بچی د زمال لیونی بچی انسان د یورو او بیا د آزادۍ خبر په کې کوي چې د افغانستان د آزادۍ په دغه باندې د لیکلي دي د نصر نو د هغه مفهوم د آزادۍ مفهوم بیا د فلسطین ذکر کوي د بیت المقدس ذکر په کې کوي بیا د مصر ذکر کوي بیا د فرعون ذکر کوي نو په دې ټول خبرو کې چې کوم کنکلوژن دی یا د دې تیم دی هغه هم دغه دی چې آزادۍ چې دا اغه د خلې د شعور د فکر د ازادي چې دا نو دا لوی نه مته او دا الله تعالی مونږ لرا کړی دی د افغانستان په شکل کې او اغه مونږ په کار دي چې اغه مونږه په مخ کې بوزو او د هر ظالم نه د محکومیت په لار باندې اغه سوکرازي مونږ محکومه کوي نو چې دا غینې بچو نو دا یو میسج په دې ټول نظم نثر کې چې کوم دی دا مخفسه ورکړي د افغانستان باره کې
څنګه چې پکې شلمان صاحب د الحمدلله د غچ کوم دی رب العالمین د دې ذکر چې کوي چې اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو د دې کې اوس چې کومه د مزبونو جګړه شروع ده ډاکټر صاحب دلته کې باسون روان دي هغه داده چې د نور مزبونو مې يهوديت والے به وای په خصوصي توګه او کتاب سب د دې سره په کې د عیسایانو ذکر وکوي چې مسلمانان په دې کې پټه خبره دا کوي چې دا اشاره دی ته چې هغه قومونه چې هغه په بل لاړل نو هغه بیا کوشن کوي تبوس کوي چې مونږ په څه لاړو په کومه لاړو خو به هرل دغه خو بل مذهبي جنگ دی او جګړه ده خو راځو د شلمان صاحب هغه خبره ته چې شلمان صاحب تاسو کوم خبره کول غواړئ نو هم غنی نو هغه تصویر چې غنی خان او دغه نور چې کوم غدي پاغي خبره کوو ورشن دمم اخلو او یو ورشن دم اخلو د مين ورستو رازو تاسو ته او ګرانو نو کر سره اوسئ.
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دي
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي.
ګرانو دونکو د ډیو ریډیو سره مرګري شرمن صاحب
د مفتشم دغه اتهږي برخه چې واخه ته ورسېږه
هاو
اوس به مولوی مفتشم اولاد مرګ او دیره باندې خبره کوم
ها
نو پدې کې به د غنی خان د خبره د نور خبره ډېره زموږ مخې ته راشي
ها
اولاد د مولوی مفتشم دوه خبرې اولنۍ خبره د شنغر اوسېدونکي وا لول وړو ته احترام منې لکه بل په ځای دی مشهور وا بیا بیا د پکان له سوتیر څخه مرشوه او د شنغر په مبارکه خاور ته وسپارل شو د دې خزینې د مولوی مفتی به ځامن او د جوړاله مشر دوی په ځای ورجان او کشر دوی ګلو کی مفتی په دې مربوط د پکان له سوتیر څخه مرشوه او په پټو کو نډیر کې خاور ته وسپارل شو دوی مخه د کوټو ټول تیروه د دې خزینې د مولوی مفتی څلور لونه او دوه ځامن د یو زین عبد الله برجان او د بل زینو می ځای برجان دا خزه په مزدی په ساتنو کې د هندستان د راتک په وخت په امرتسر رجستریشن کې بشه و عبد الله برجان په کوم ډاکټر مشهور
د تاسو وایي چې په امرتسر کې څنګه
په امرتسر کې د رجستریشن باندې سیکانو عمل کړو نو په تاسو ته کې مړوا
ها
د مولوی مخدوم بن زه پر اکبر جان په پرخيله کې د دارو د مولو وټل لرله او اوس په خور کې ژوند کوي
ها
کله چې مولوی مخدوم په کال 1950 کې دلته لاړو نو د زلمی زی په مرخ واسم خطا او د خپل مرګرو د سیاسي اختلاف او د ورو نظریاتو د اختلاف په وجه دا خبره نو زیات شو اخر دا چې شلمه پیړه ده زی نادرغه او بلون دانه پښتون په اتشته مینه له سوغو سره فطیر کې خپل رب په داسې حالاتو کې د تل د پاره ځان ته وبلرو چې خزو بچی په داسې کوي بلال لاندې مسوق په دې مخه موجود نو او د مرګي پښتیر په دې کې مخام خور ته وسپارل شو په جنازه د ګوتو کشمیر یو څو کسانو ګډون وکړو د مولوی مخفي د ګورو کپن انتظام د تیر نواب د خپل جیبه وکړو د مولوی مخفي د مرنا اسو د ولایې په ولنه پټه کې د مرتي شه په زو بچي د مولوی عبد العزيز په واسطه باندې هندستان ته لاړ او د مرتي شه د تبر ماما چې عبد الحنان هغه په هندستان کې پاتې کېده نو د مرتي شه د تبر او بچي چې عبد الحنان زته لاړل نو ما صاحب عبد الكريم دي نواب صاحب کوم مينوم مستی سی رو پالا پختل لاره کې په سرکاري عزت سره د دین نه ماړو کې تواسته وله د مولوی مستی د مرګ په اړه ما صاحب عبدالکریم دارنګ وړاندوینه کړې و نشم ګوي چې وته وایي چې مستی سی مر غالب پشان په یو ګټ کې مړ شي او خلک به پر یو موټي خاورې واچي په وطن کې د شیر قدردان نشته کاش کې مستی سی ته چا فکر شي او پښتون قوم د دې ګوهر یک دانه نه سپېده واسستلې او لبته مرغه د کسمې د مولوی مفتی او سیزي مثالی تاریخي سیاسي مذهبي قومي او ادبي حل زدلې او مبارزه په وړو کې د مال کې برابر هم جوتی نه دي دغه شند مولوی مفتی دې کې دنا قب تدبیلې پیژنګلې وی دکړه مرګ او ډیره هم د تاریخ په هو او لیکوالو ترمنځ مشوره ګرځېدلې ده. د خیب ملي دی جنګلی په ترڅ کې د مولوی مفتی په اړوند پوهان څه د ګلار رښتینې لیکي چې مولوی مفتی یوسفزیو ماستر عبدالکریم لیکي چې مولوی مفتی د مهمند قبیلې سره تعلق لرلو، او امیش خلیل د پورامان سلیم لیکي او په تیمورامان وایي چې مولوی مفتی مامون دو. د مولوی مفتی د زده کړې په باره کې ماستر عبدالکریم لیکي مولوی مفتی باقاعده طور په مدرسه کې سبق نه ویلی بلکې پرایویټ لسم پاس کړی و. خو امیش خلیل د پورامان سلیم الرحمن سلیم عبدالاکبر خان اکبر پوهان صدیق الله رښتین لیکي او په تیمورامان وایي چې مولوی مفتی په مدرسه کې باقاعده سبق ویلی و. امیش خلیل او محمد ولی زلمی لیکي چې مولوی مفتی په کال 1911 کې لسم پاس کړی و. د پتی اورامان د وینا مطابق مولوی مفتی په کال 1911 کال کې لسم پاس کړی و. علی مرامان سلیم لیکي چې مولوی مفتی په ایډبرټ کالج کې 12 کې سبق ویلو چې سبق یې پرېږده او هندوستان ته لاړو. اشرف غمدین لیکي چې مولوی مفتی د اسلامي کالج کې خو نه 12 ټولګي پاس کړی و. د ترنګي سرکار مخبر جاسوس ګورباد خان لیکي چې مولوی مفتی د میشن کالج کې خور زکون کې پاتې شوی او تر یو لسم ټولګي زده کړه کړې ده. په دې اړه باچا خان لیکي چې پر دې محمود مخفي د چار صفې او مرکز پاسو او په تیور رحمان هم وایي چې مولوی مفتی په ایډورټ کالج کې خور کې په دې لسم ټولګي کې سبق ویلو چې خپل تر مولوی شیر محمد د دیني زده کړې لپاره هندوستان ته وپرېدو. امیش خلیل د مولوی مفتی د مرګ نیټه په یو کتاب کې 20 مئی 1923 لیکلې ده. او دغه شانتې په بل یو کتاب کې امیش خلیل همدغه نیټه جاری کړې ده. نصر الله حافظ د مولوی مفتی د مرګ نیټه 20 مئی 1923 او محمد ولی زلمی صرف کال 1923 لیکلې ده. ډاکټر یار محمد مرحوم د مولوی مفتی د مرګ نیټه یوازې 1926 لیکلې ده. بلړه محمد ګلاب ننګراری ماستر عبدالکریم پوهان صدیق الله رښتین سلیم الرحمن سلیم اشرف غبین لیکي او پتی الرحمن وایي چې مولوی مفتی په 1923 کال کې مړ شوی دی. د مولوی مفتی د ډیرې په باره کې اشرف غبین او پوهان صدیق الله رښتین لیکي چې مولوی مفتی په چارسده کې د همیشه لپاره په خواږه خوب ویده شو. عبدالاکبر خان اکبر لیکي چې مولوی مفتی په باجوړ کې مړ شو. او امیش خلیل ماستر عبدالکریم سلیم الرحمن سلیم لیکي او پتی الرحمن وایي چې د مولوی مفتی قبر په مانوګي کلی کې کوز تیر مقبره کې دی. البته با جوړې بریالي د خان عبدالولي خان د خلی لیکي چې په کال 1928 چې پاکستان جوړ شو نو مولوی مفتی د خپل کورنۍ سره د ډیلی په لا خپل وطن ته روان شو. د ډیلی او لاهور ترمنځ چې کوم ګاډي سفر کاوه په دغه ریل ګاډي باندې د سیکانو لخوا بریدو شو او په څومره مسلمانان پکې مړه شول. مولوی مفتی او د کورنۍ نور غړي هم پکې مړه شول. یوازې یو ماشوم دی د مړو د لاندې هغه ژوندې پاتې شو. دغه شان مولوی مفتی ما ته هم په یو دغه شان عبدالغني خان ما ته هم په یو مرکه کې دا قسمه دعوه کړې وه چې مولوی مفتی د سیکانو د لاسه په امرتسر کې په ګاډي کې وچلې شوی و. دلاره څه کرانګي سرکار هم په یو خوکیه د تعمیر کې دعوه کړې ده چې مولوی مفتی تر اوسه څنګرګل کې ووسی او د ده په اړه خبر دی چې دی په مارچ 1950 کې مړ شوی دی.
1950 کې
باید د ایني شاهدانو او تاریخي دستاویزونو په رڼا کې پوښتنې ذکر شوې ناسمې سمې شي او د لاسون کې لپاره دغه ناسمې تکرار نشي. هغه دا چې تاریخي دستاویزونه او د مفتی صاحب نږدې ملګري او خپلوان وایي چې مولوی مفتی په کال 1940 کې لسم ټولګي د اسلامي های سکول په خور نه پاس کړی و. په دې کال په ایډورټ کالج کې داخل شو. په 12 ټولګي کې وو چې خپل تر مولوی شیر محمد هندوستان ته نږدې کړی د پاره وبللو او هلته یې په دارالعلوم دیوبند کې داخل کړو. په کال 1910 کې پښتونخوا ته واپس راغی او د ګذر په دارالعلوم کې متوجه شو. دا غزه د پینګي سرکار سره نوکر شو. په کال 1914 کې دغه نوکری پریښود او نه دې کال په اخر کې د باچا خان په مرګیتیا کې د دیوبند په تاریخي غونډه کې ګډون وکړ او په 20 جون کال 1915 کې د تورنټو د سفر په هجرت لاړو. اوس که چېرې د تاریخ پوه حسن عمر علی چې مولوی مفتی په کال 1916 کې لسم پاس کړی او د ایډورټ کالج نه د رسمي ټولګي په دوران کې هندوستان ته تللی دی. دا کال به کم از کم 1912 وي او چې مولوی مفتی په هندوستان کې پیژه کال زده کړې کړې وي نو مولوی مفتی و په کار یو څه ولس کې وطن ته واپس شي. نو بیا خو دغه شان ټول تاریخي دستاویزونه او ژوندي شهادتونه صرف کوم چې ذکر شي. دویم تر کومه حده چې د مولوی مفتی د قبیلوي نسبت تعلق دی، نو ټول تاریخ پوهان دا مني چې مولوی مفتی مشران د باجوړو، کومه چې سمه خبره ده. البته څوک یې یوسفزی، څوک یې محمد او څوک یې مامون ګڼي. ایرانګي سرکار لیکي مولوی مفتی د بابو قره پټن سالارځه باجوړ علاقه کې اوسي. واقعي چې دلته مولوی مفتی د جمعه ګل جان صاحبزاده نسمکه اغست او اوسه کور کې جوړ کړو، کوم چې جنګیزه د مبارزینو جرګزه و. پیاوړي شاعر او وطنپال سیاستمدار ښاغلي ملک محمد اکبر خان سوال قلا باجوړ سره پښت تحصیل سالارځه باجوړ ته لاړ. د پښت خان صلاح الدین خان ټنډ ته ورسولو، بلته د مولوی سید جان اور ګولویلې بابا سره میلاو کو د چا عمر چې تقریبا نوي کاله و، هغه مولوی مفتی د نیزو نه پېژنده ناسته پاسته و سره لرله. هغوی راته د مولوی مفتی د کور ځای راته ګوته کړو، یسټ مو ته ډک وو، ویلې چې مولوی مفتی د ځاګې ډېری تحصیل مامون باجوړ اوسېدونکي وو. په سرکلزانی کې مامون او په مامون کې مداخل مولوی مفتی د مامون خبره پتی ورامان او د مفتی شه مشه لور هم کوي. کله چې محمد اسلام ارمانی سره څوک چې د برخ لوزو باجوړ شنسر ډیګری کالج کې سکولو ځګې ډیره تحصیل مامون باجوړ ته لاړو. نو خوون کې محمد جان صدیق راته ورته خبرې وکړې کوم چې ګلبیلې بابا کړی او تیسر ډاکو کومه هغه چې د عبدالغني خان ته دعوه ده مولوی مفتی مذهبي فساداتو کې په کال 1960 کې په هندوستان کې مړ شوی وو. وزیر شوی وو او د فرنګي سرکار دا دعوه چې مولانا مفتی په مارچ 1950 کال کې مړ شوی وو دا دعوه دعوی حقیقت سره سمون نه خوري، ځکه چې مولوی مفتی په 1980 کې د مرګ خبر پښتون مجله ګڼه نمبر 1 ولس جون 1980 کې خپور شوی وو. د هندوستان ویش اعلان په 3 جون 1980 کې شو، مطلب دا چې مولوی مفتی د آزادۍ اعلان نه وړاندې په 1980 کې مړ شوی وو.
سمه
ده. مهاجر کډه په سر کېدل د آزادۍ اعلان وروسته کې شوی وو.
وخت نور نشته.
ډاکټر محمد صدیق د پټېګړ نه یو لیک په 3 اپریل 1940 چار صدې ته د مولوی مفتی و معرفت
شلمان صاحب زما خیال دغه تاسو ته اخري کنکلوژن چې کوم دی دغه تاسو په خپل متلی دغه معلومات هم کړی دي، نو دغه چې تاسو کومې دعوی کړی دي دغه په خپل ځای او تاسو خپل معلومات په خپل ځای ډیره زیاته مننه کوم. زموږ سره نور وخت نشته، زه به بیا تاسو سره په رابطه کې شم چې موږ په راتلونکي لپاره کې کوم بیا مو موضوع خوښه کړی شوه، نو په هغې باندې به خیر بیا راسره رایوځای کېږي به سره او ډاکټر صاحب تاسو سره به هم بیا زه رابطه کوم که خیر وي. ډیره زیاته مننه کوم د وخت را کولو او دغه د پزړه پوری د علم خبرو د اوریدونکو سره شریکولو. خوشاله اوسئ، خوږه شپه ولرئ ګران اوریدونکو. تاسو هم په مخه مو ښه خوږه شپه درته غواړو او زه زما همکار نهی سردنزو. السلام علیکم.